دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ د سات خبرونه ته د طالبان حکومت لخوا په غیر دولتي ادارو کې د شوزو په کار د بندیز پرګړې ته د خبرګونو په دوام د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي کابل ته سفر کړی او په افغانستان کې د اړمن خلکو لپاره د مرستو رسول مهم بللی دی. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان اګلند د یک شنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له طالبانو څخه غوښتي چې دغه شورا ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې تر څو هغوی خپل کار ته دوام ورکړي. د ناروی د کډوالو شورا دغه چارواکي زیاته کړي چې د طالبانو لخوا د شوزو په کار باندې د بندیز د پریکړې له امله دوی مجبور شوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. ښاغلی اکلن زیاته کړه چې د ناروی د کډوالو شورا اوس مهال په افغانستان کې 409 ښځینه کارکوونکي لري او په خبره په افغانستان کې 1000 ارمندو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د هغوی حضور اړین دی. په لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو او د پاکستان په ګډ کوربتوب په یوې غونډې کې له پاکستان سره د 9 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه چې دغه هیواد تیر کال د دوبی په ویجاړوونکي سیلابونو کې وراویشتي زیانونه ورغوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په وینا دغه هیواد د سیلابونو د زیانونو د بیا رغونې لپاره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې چې نیمایي به نړیواله ټولنه او نیمایي به د پاکستان حکومت ورکوي. په پاکستان کې 3 میاشتې وړاندې سیلابونو څه باندې 1500 کسان مړه کړل، له 2 میلیونو څخه زیات کورونه یې ویجاړ کړل او د پاکستان یو په درېیمه برخه خاوره تر اوبو لاندې کړه او دغه هیواد ته له 1.5 میلیارد ډالرو زیات زیانونه واړول. د امریکا متحده ایالاتو تر دې مخه له پاکستان سره څه باندې 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې وه او په دغه کانفرنس کې له پاکستان سره د 100 میلیونو نور ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. سعودي عربستان چې د پاکستان قوي او اوږدمهاله دوست او متحد دی د 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. په سویس کې په دغه کانفرنس کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په وزیر توګه او د نړۍ نورو مشرانو په مجازي بڼه ګډون کړی و. د پاکستان د خیبر پښتونخوا یو شمیر دینی عالمانو د دوشنبه په ورځ یو فتوا صادره کړې چې پکښې د پاکستان د پوز او پولیسو په ضد وسلوال بریدونه د شریعت پر اساس حرام بلل شوي. دا فتوا داسې مال خپریږي چې په دې وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د پوز پر ضد د بریدونو اعلان کړی او په ځینو سیمو کې د پاکستان عسکر په نښه کړي دي. د پاکستان جیو خبری رسنۍ وایي چې د پاکستان د دارالعلوم پېښور، جمعیت دارالعلوم حقانیه او المدارس په ګډون ځینې دینی مدرسو دا فتوا ورکړې ده. د پاکستان په پوز او پولیسو باندې اکثریت بریدونه پاکستانی طالبان کوي چې له افغان طالبانو سره نږدې روابط لري. په پاکستانی طالبانو سربیره بلوس بلتون غوښتونکي او د دایښ له هم د پاکستان د پوز پر ضد وخت نه وخت بریدونه کوي. د ایران قضایه قوه په غیواد کې د ورستیو مظاهرو او د درو امنیتي مامورینو د وژلو په تړاو 3 نور کسان فایده محکوم کړل. د ایران د قضایه قوه خبري اژانس میزان د راپور له مخې سالم میر هاشمی بلتاکی، مجید کاظمی شیخ شبانی او سید یعقوبی کورت سلفی 3 واړه د ماربې په تور پیدام محکوم سول. اژانس وایي دغه کسانو پر ضد صادر سوي پریکړې ابتدایي دي او محکومین کولی سي د استناف غوښتنه وکړي. د ایران حکومت تر اوسه د میسامینی د وړنې پر ضد د مظاهرو په تړاو 4 کسان اعدام کړي چې په وروستۍ قضیه کې محمد مهدی کریمی او محمد حسینی د شنبه په ورځ اعدام سول. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اژانس هرنا اعلان کړی چې په ایران کې د ټول هیواد په کچه د مظاهرو له پیل راسي تر اوسه څه باندې 1514 کسان وژل شوي چې بیا تنوي له 3 کلونو کم عمرونه درلودل. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د وروستیو مظاهرو په تړاو څه د پاسه 9200 کسان نیولې دي. راتلونکې اونۍ د روسیې او بیلاروس د ګډو تمریناتو د پیلولو خبر ورسوي دي. د خبر تفصیل به زما د همکار څخه واورو.
دا په داس حال کې چې اندېښنې شته منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د متحدینو دا تمرینات د روان 1 شنبه د جنوري له 15مې د فبروري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي. بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او دغه هیواد هوایي مدافع به د دغو تمرینونو لپاره فعال شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ وویل چې اوکرينیز واکونو د ختیځ اوکرين د بخموت ښار ته نږدې د سولیدار د سیمې کلکه دفاع کړي. ماسکو له تیرو څو میاشتو راځي هڅه کوي چې دغه سیمه ونیسي. کیف په عین حال کې خبرداری ورکړی چې ماسکو په راتلونکو اونیو کې پر اوکرين د یوې بلې لوی حملې ته تیاری نیسي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیره شپه په وینا کې وویل چې اوکرينیز واکونو په سولیدار کې په سخته جګړه کې چې هر څه ستونزمن دي خپلې مورچې ساتلې دي او د خپلو ځواکونو پایښت یې وستایه او مننه ورڅخه وکړه. سولیدار د ډونسک په سیمه کې موقعیت لري چې د بخموت سره په 15 کیلومترۍ پروت دی او د جنګ له مخې 20,000 نفوس یې درلودی. او د متحدو ایالاتو د هوا پیژندنې ادارې د کالیفورنیا په ځینو سیمو کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د واورو او باران یوې بلې زورورې څپې ته چمتو وسی. په دغه خبرداری کې چې پرون د دوشنبه پر ورځ خپور شوی ویل سوي چې مرطوبې هوا او بادونو د موسم وضعیت نور هم خراب کړی دی. د وړاندوینو پر اساس ممکن د کالیفورنیا په ځینو مرکزي سیمو کې د 2 سانتي متره پورې واوره وسی او نن د سه شنبې پر ورځ به د دغه ایالت په جنوبي برخه کې هم بارانونه وسی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي مارک پوټ زلته ویلي چې نړیواله ټولنې د طالبانو هغه سره غواړي چې شریعت په ټکر کې وي. په وروستیو ورځو کې ښاغلي پوټ زل افغانستان کې د جنو تعلیم او د ښځو د کار د بندولو په مسلو د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د چارو ځینې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې ترمنځ د طالبانو دغه کړنو په وړاندې یو ګډه اجماع نشته. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سرپرست ځانګړي استاذي مارکوس پوزل په روسي ورځو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون د طالبانو د یو شمېر نورو سرپرستو وزیرانو سره په کتنو کې په افغانستان کې د انجونو او ښځو د زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د بندیز په مسلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یونامه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د سرپرست مولوي ندامابند ندیم سره د ښاغلي پوزل د کتنې وروسته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخليږي. یو نامه ویلي چې خاغلی پوزل د خاغلی ندیم څخه غوښتي چې د ښځو زده کړو او کار باندې لګېدلي بندیزونه دي په اجر لول لري کړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان زیاءالله هاشمي د دغه وزارت د سرپرست او د یو نامه د مرستیال ترمنځ د کتنې په اړه ویلي چې د یو نامه سرپرست خپل اندېښنې خپل طرحه او وړاندیزونه د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست سره شریک کړل. خاغلی ندیم د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ته ویلي چې طالبان ټول نړۍ سره ښه تعامل غواړي.
محترم وزیر په خپل خبرو کې ویل مونږ د شریعت پرانا کې د افغانستان ټول وګړو حقوق ترجمن یو او مونږ ټول نړۍ سره تحصیلي ډګر کې خت عمل غړو او په نړیوالو دغه کو چې کومي غختنی چې هغه شریعت سره پټکر کوي هغه د هیڅ کله زموږ څخه نه کوي.
همدا شانی نامه ویلي چې خاغلی پزل ورته غختنی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو د اوریدو د وزارت د سرپرست سره هم په کتنه کې مطرح کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو د اوریدو وزارت وایان عقب ماجر دغه وزارت سرپرست مولوی محمد خالد حنفي او د خاغلی پزل ترمنځ دغه کتنه په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې خاغلی حنفي دغه پلاوی ته ویلي چې د چا فرهنګ او کلتور باید په نظر تیز نظام چې ټول نړۍ پر رسمیت هم پیژنده خو نه نړۍ نو ملت او نه هوا سره ژمنتیا وه. اوس مثبت اړخونه ډېر دي. د ماحول په جوړېدو سره به هر څه سم شي. همداشان سرپرست وزیر په دې کتنه کې بغیر حکومتي موضوع کې د خزینه مرسته رسونکو د کار په اړه ویلي هڅه کوو تر څو یو چارچوب له شریعت سره سم جوړ شي. د انسان ژوند ژغورل تر هر څه ډېر اولیت لري. موږ په دې لټه کې یو تر څو مرستې ورسیږي. په جرمني کې د باختر د انسټیټیوټ غړی رضا قاسمي فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دې وسلي وضعیت سبب شوې ده. د نړیوالو اړیکو دغه کارپو په باور یو قاطع او واقعي اجماع چې وکولی شي افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې د ټولو سرغړونو مخه ونیسي لا هم د نړیوال ټولنې ترمنځ نه در رامنځته شوي.
جای تاسف اینجاست که طالبا شرایط را طوری وانمود کردن.
خغلی کاسمی ویل متاسفانه طالبانو شرایط داسې وښودل چې اوس مهال افغانستان یوازې د ښځو د کار او زده کړو د ستونزو سره مخ دی. په داسې حال کې چې په تېرو 3 میاشتو کې جنګي جرمونه سرایي محکمې جبري کړه کول او د نسل وژل په شدت سره دوام لري او متاسفانه چې نړیوال ټولنې د شرایطو د ښه کېدو لپاره لږ څه هم نه دي کړي
انجام ندادن.
خغلی کاسمی د طالبان د حکومت لخوا د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو درسي نصاب ته بیا کتنه په دې برخه کې دی. مثال په توګه یاده کړه وویل چې د نصاب څخه د علمي مضامینو لرې کول به د ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کړو په بهیر ډېر ناسمه اغیزه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت په روسي کې د پوهنتونونو د سین حساب باندې غور پیل کړی دی. دولتي پوهنتون ته د کانکور د ازموینې وروسته یو شمېر نجونو د دې څخه شکایت کوي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لخوا په نجونو باندې د ځینو رشتو د انتخابولو په برخه کې محدودیتونه لګول شوي. طالبان حکومت د تیر 2022 میلادي کال په روسي ورځو کې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز ولګو او هم یې په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګو چې دا پرېکړې د نړیوال ټولنې د کلک ګډون سره مخ شوي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خپرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې په خزینه مامورینو د کار بندیز په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر سخت زیانمن کړی دی. یون اګلند چې د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی ټینګار کړی چې د مرستو د رسولو لپاره د ښځو حضور اړین دی. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو وروستۍ وکړنو نړیوال اندېښمن کړی دی.
د ناروې د کډوالو شورا مشر جان انګلند د وی اونۍ لپاره کابل ته په سفر تللی. هغه څه کوي چې د ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه لغوه شي. د اسوسییټډ خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو حکم د غیر دولتي مؤسساتو لخوا د مرستو رسولو بهیر له کاره غورځولی ده.
I'm here in Afghanistan.
زدلته د طالب مشرانو سره د لیدلو لپاره افغانستان ته راغلی يم او د هغو لارو چارو په منډلو کار کوم چې زمونږ پر خزینه مامورینو کار بندیز ختم شي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې زمونږ ټول بشري فعالیتونه فلجوي.
انګلند د یوې غیر دولتي مؤسسې لمړنۍ مشر دی چې د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغانستان ته سفر کوي. طالبانو دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې مېرمنې په انجوګانو کې کار نشي کولای ځکه چې د طالبانو په باور ښځې په دغو ادارو کې حجاب نه مراعاتوي.
هغه ادارې چې د دې بندیز له کبله اغېزمنې شوې نه دي لکه ملګري ملتونه، د سری میاشتې ټولنه او د روغتیا د برخې کارکوونکي نشي کولای چې زموږ د مامورینو کار سرته ورسوي. زموږ فعالیت په افغانستان کې ډېر پراخ دی او موږ د دې بندیز له امله د کار لوېدلې یو.
مرسته رسوونکي ادارې، بهرني حکومتونه او ملګري ملتونه وایي چې د مرستو پر رسولو کې مېرمنې حیاتي ونډه لري او طالبان باید د هغوی پر کار بندیز ختم کړي. ډیرو ادارو خپل فعالیتونه ځنډولې دي او خبرداري ورکړې چې د طالبانو اقدامات د ولسونو لپاره مرګونی پایله لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي هم هڅه کوي چې طالبان د خپل پریکړې لغوه کولو ته وهڅوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امر الله صالح د انګلند سفر په خبرګون کې ویلي چې د ناروې د شورا مشر د ښځو د حقونو او د ټولنې د ارزښتونو لپاره کابل ته نه دی راغله. صالح ټویټ کړی چې لویدیز د دوهې له تړون نه ملاتړ وکړ او د جیوپولیټیک ګټو لپاره انسانیت خرڅ کړو. د ولس چرګې او پخوانی غړی وایي چې طالبانو نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده.
بنان په داسې یو اساسو شرایطو کې موږ نړیوالو ته ضرورت لرو ترڅو بشر دوستانه مرستې دوام پیدا کړي، اما په داخل د حکومت کې ځینې کړۍ یا قصدن او یا هم عمدن دوی او یا هم د نادانۍ له وجې نه غواړي ترڅو دا مرستې دوام پیدا کړي. د ځینو هغو فرامینو چې د افغان ولس ژوند هم یو بستا یو لس قرنه شاته وړي او هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کوي.
د ناروې د کډوالو شورا وایي چې دوی له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او 400 خزینه مامورین لري. دغه شورا زیاتوي چې تیر کال یې 840,000 خلکو سره مرسته کړې او سږ کال یې د 900,000 کسانو سره د مرستې تکل درلود.
د دې بندیز له کبله به خلک ومري او د دې بندیز په دوام به د مړو شمیر لا پسې زیات شي، ځکه نو زموږ په کار کې خند او ځنډ به دوام ومومي.
د ناروې د شورا مشر وایي چې د په کابل او کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره ګوري. جان انګلند وایي چې په کابل کې طالب مشران کار ته د خزو بیرته ستنیدو ته زیاته لیواله دي ځکه چې د بشري مرستو پر رسولو کې د خزو پر وړاندې پوهیږي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي چې د طالبانو له رهبر هیبت الله خونزاده سره مجلس شونه نه ده، خدای د هغه د نږدې همکارانو د هڅولو هیله لري. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې
د د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
روسته له هغه چې شهزاده هری په خپل نو خاطراتو کې ادعا وکړه په افغانستان کې د خپل ماموریت په محل 25 کسان وجلی د مسلې یو ځل بیا د برتانوي او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکی کسانو د وجل کېدو په اړه د خلکو قهر او غوسه راپارولې ده. پاو موکړي د رپورټر
دولس کاله مخکې کله چې مولا عبدالله د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال کلی بازار ته ولاړ په دینه په هده چې دا به د کورنۍ لغړو سره ورستای دي دنوي. عبد الله په 2011 کال کې ورسلغه د خپل کورنۍ نه غړي له لاس ورکړل چې بریټانوي ځواکونه په کوربم بار وکړ. نو موریتل هغه ديري تزي چې لري چې د مور او پلار په ګډون یې خور او ورور او 15 نور خپلوان حق دي. عبد الله او نور ګنج میر افغانان د شهزاده هری په حقوق سرګندونو چې ویلي دي په افغانستان کې د بریټانوي ځواکونو سره د ماموریت پر مهال 25 طالبان وجلي په غوسه شوی دي.
مر نړیوال ته دا پیشنهاد لرو چې باید دا سړی راګیر کی محکمې ته دغه کی محکمه ورسره وکي او زموږ تاوان راکړي دا سره کم ظلم زموږ سره وکړي ټول کور خراب کړي ټول د بکسرای او انسانان او مالی ځانې واړوي ټول تخریب.
د هلمند ولایت په پوهنتون کې هم یو شمېر کسانو د شهزاده هری هغه څرګندونې غندلې چې ټاکل شوی د مفصل جزئیات د هغه په کتاب کې خپاره شي. اعتراض کوونکو ویل کوم ظلم چې د شهزاده هری او د هغه د ملګرو لخوا په هلمند او یا هم د افغانستان په هر برخه کې شوی وي د منلو وړ نه دی او دا ظالمانه کار دی.
شهزاده هری له دوری چې کوم ظلم او یا د ملګرو له دوری او په شیل کال کې د نور ظلمونه یا په هلمند کې د افغانستان په هر کونج یا د افغانستان په هر سیمه کې تر سره شوی و دا ډیر بد و ډیر کړګړن و ډیر ناوړه و. دا د انسانانو د انسانیت تاریخ دا هیر نه کی دا د افغانستان په تاریخ کې هیر نه سي او دا به زموږ هیر نه سي.
هری یو لسیزه د بریتانیا په پاوڅ کې کار وکړ چې 2000 په افغانستان کې هم ماموریت اجرا کړی دی. نو موري ویلی چې په 2012 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې د خپل دویم ماموریت پر مهال چې د اپاچی چورلې کې د پیلوټ مستیال او د توپچی د برخي غړی وو 25 طالبان وژل دي. د هلمند د مطبوعاتو طالب مشر مولوی محمد قاسم وایي د هيري سرګندونی د غربي رغل واقعي سیر را برسيره کوي.
د سړي په دا خپل خبر باندې د خپل ټول غرب او یا مثلا د خپل غربي دنیا هغه اصلي حقيقي سیر ښکارا کوي. موږ مخکې دا فکر کوي چې دوی به داسې کوي او همداسې خبره وکړي مګر دا چې تر اوسه پرې اعتراف نه وکړي اوس اعتراف وکړي دا د دوی پر هغه وحشت او پر هغه د دوی پر ظلم او پر استبداد باندې یو روشانه دلیل دی.
نبی اکا د هلمند ولایت د ګرش کول سوالی بل اوسیدونکو دی چې په 2013 میلادي کال کې د بریټانوي ځواکونو په هوایي برید کې د خځو او ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ یو لزغړی له لاسه ورکړی دی.
هغه وخت په سر د قدرت انګریزانو امریکایان نه و تیار چې ولاړه د ځات خان تر دوی شه پوری بره شه دی مزله پر وړین وړی مو خل سر خان ته تیارې برته راوړې شه د شه دوه سر خاله او خل لا بالا اول تکه دغه طرف پر دغه دګي باندې ته په دغه سره کې بس مو مشتي ابل نو کښنیان و بل خو سره په کښنیان او په شودو په مومنانو ډاکو یو د شه زیات کاند شه یو سات کدار به چی ویل بره چی نه ګوري کې سوال.
د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې پر امریکا د القاعده لبري دروسته د القاعده د ځپلو او د طالبانو د حکومت د رنګولو په هدف پر افغانستان برید وکړ. خو له شاو خوشلو کلونو جګړې او نظامی حضور وروسته د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې بیرته له افغانستان څخه ووتل او طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا د استادو د جرګې د جمهوریت غوښتونکو مشر لړوړی کول وروسته اوس جمهوریت غوښتونکو استادی په خپل ایجنډا د کار کولو فرصت لري. خو د امریکا جمهوریت غوښتونکو استادی ستر لاسه کولای شي او په ولس مشر بایدن د سار سډول پلان لري. په موکړی د رپورت ته
د څلور ورځو سختو ناندرو وروسته بالاخره جمهوریت غوښتونکو کیون مکارتي د امریکا د کانګرس د استادو د جرګې مشر وټاکل شو. د ټاکل کېدو وروسته نوموړي د خپلو همخیالو ملګرو او د امریکا د خلکو سره د ولسمشر بایدن د ادارې د کارونو د څارلو ژمنه وکړه.
موږ به د ژبزار مسؤول وګرځوو. له افغانستان څخه تر راوتلو بیا د کرونا تر پیل او د اف بی آی څخه د یو وسیلې په توګه تر کارولو پورې.
خو مکارتي د استازو په جرګه کې د خپل ګوند د ټولو غړو له غوڅ ملاتړ څخه برخمن نه دی. ان که د استازو په جرګه کې د خپل ګوند پر اختلافاتو برلاسه هم شي، مکارتي اړ دی چې د بایدن له ادارې سره د کډوالۍ او د امریکا د لګښتونو د راکمولو په څیر د ستونزمنو موضوعاتو په اړه د جوړ جاړي لاره غوره کړي.
زه د باندې تګلارې په اړه کوم ستر تغییر نه ګورم، سره له دې چې زه فکر کوم چې جمهوریت غوښتونکي غړي ښایي د ناقانونه کډوالۍ د مهارولو هڅه وکړي.
د مکارتي ډیموکرات حریفان د نوموړي سره په مسایلو کې د ګډو ټکو موندلو ته هیله مند دي.
زه د بایدن د ادارې سترو لاسته راوړنو ته ودې ورکولو ته سترګې په لاره یم. کوم کیون مکارتي په دې اړه د ګډو ټکو موندلو ته زړه ښه کوي، دوی به د کانګرس د ډیموکراتو غړو په منځ کې ملګري عمومي.
د امریکا کانګرس دا محل ویشلې دی. د استازو په جرګه کې د لړزان د اکثریت په ترلاسه کولو سره دا جرګه د جمهوریت غوښتونکو او د سنا مجلس د ډیموکراټانو لخوا رهبری کیږي. اټکل دا دی چې په راتلونکي کې به ولسمشر بایدن د بیلابیلو مسایلو په اړه د استازو د جرګې سره د کار کولو له نوي ګواښ سره مخ وي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د شمالي امریکا د مشرانو سره د دلیل دوه لپاره مکسیکو ښار ته سفر کول د مخه د شنبې په ماسپخین ټکساس ایالت کې د امریکا سرحدي ښار ال پاسو ته لاړو. دا د واک د اخیستو راهیسي سویدل ویدي سرحد ته د بایدن لومړی سفر دی. نور معلومات د کډوالو د چارو لپاره د وی او ای خبريال ایلین باروس په دې رپورت کې اوري.
ولس مشر جو بایدن د یکشنبه پورس د متحده ایالاتو او مکسیکو پولیتا د سرحدي امنیت د لیدلو لپاره لاړو. د ولس مشر په توګه سرحد ته په خپل لومړي سفر کې خاغلی بایدن امریکا ته د داخلي دو لپاره د یو مصروفي بندرګاه کتنه هم وکړه او د امریکا او مکسیکو د سرحدي دیوال په اوګتو کې د سرحدي افسرانو سره وګرځیدو. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر بایدن د مهاجرینو د ځای مرکز لیدنه وکړه. دا د ټکساس ال پاسو ښار کې هغه کلیسې ته تر ټولو نږدې ځای وو چېرته چې شاوخوا 300 مهاجرینو پناه اخیستې ده. د وینزویلا نه مهاجر شوی جریمی میجیا وایي،
Por lo menos yo tengo dos hijos, le quiero brindar una mejor calidad de vida a mis hijos. No quiero que lo que yo he pasado, no quiero que lo pasen mis hijos.
زه دوه ماشومان درم، زه د دوی لپاره ښه ژوند غواړم. زه نه غواړم چې دوی د هغه څه نه تیر شي کوم چې په ما شوي دي. دلته زموږ لپاره بشري حقونه نشته.
د متحده ایالاتو مکسیکو پولیتا د بایدن سفر د هغه د اداري لخوا د نیکاراګوا، کیوبا، وینزویلا او هیټی څخه د مهاجرینو لپاره د قانوني ننوتلو لپاره د نوي پروسې د اعلان په جریان کې راځي. حکومت د پولی خوندی کول هم پراخه کړي ترسو مکسیکو ته د هغو سلورو هیوادونو مهاجرونو لپاره سمدستی وستلو ته اجازه ورکړي چې پرته له اجازه متحده ایالاتو ته ننوزي. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزیر الیجینډرو مکایو راس وای،
افیکټیو امیډیټلی سټیزنز فرام وینزویلا، نیکاراګوا، کیوبا اند هیټی who attempt to cross our border without authorization will be swiftly expelled to Mexico.
پسندسی توګه د وینزویلا، نیکاراګوا، کیوبا په هایټی کې اغیزمن اتباع چې پرته له اجازه زموږ له پولیس څخه د تیر دوه هڅه کوي په چټکۍ سره به مکسیکو ته وشړل شي، کوم چې په میاشت کې د ډیر زره کسانو بیرته ستنېدل ومني چې د دې نوې لارو په کارولو کې پاتې راغلي دي.
بلخوا د وینزویلا مهاجر ګیری می وای،
Y sí, así no podemos salir del no podemos cruzar la calle porque nos agarra la inmigración.
موږ نشو کولای له سړک څخه تیر شو ځکه چې د مهاجرت افسران کولای شي موږ توقیف کړي.
لکه څنګه چې بایدن د خپل سفر راتلونکو هدف ته رسیږي نو حکومتي چارواکي وایي د پولي نوې اقدامات د پناه غوښتنې بندیز نه دی، ځکه چې لا هم د پناه غوښتونکو لپاره د ننوتلو بندیزونو کې د مرستې ترلاسه کولو لاره شتون لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماخامنۍ پښتو خبرونه پر 2140، 2015، 9015، 12590 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. د سپینې خبرې یا روکو راست خپرونه پر لنډو څپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140، 9915، او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د پولیو لپاره یو مشترک مبارزه او هڅو ته اړتیا ده، او یوازې رضاکاران او روغتیا پالان نشي کولای چې د دې وایرس په لمنځه وړلو کې بریالي شي. روغتیا پالان وایي د ماشومانو د حقوقو لپاره د ټولنې هر وګړی باید کار وکړي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د پولیو پر ضد د فعالیتونو په دوام پلازمینه کابل کې یو شمېر روغتیا پالان وایي یوازې واکسیناتور نشي کولای روانه مبارزه په کومه موده کې بریالي کړي. کابل کې د کتلوي مافیا توخانه مسول ډاکټر ګل خان ایوب آشنا رادیو ته وویل چې د ماینده ترڅنګ باید ټول په ګډه د پولیو په وړاندې خپل مسولیت ترسره کړي. پلازمینه کابل کې د کتلوي مافیا توخانه مسول ډاکټر ګل خان ایوب آشنا رادیو ته داسې وویل:
د پولیو د مخنیوي مسولیت د ټولنې ټول وګړو ته راځي دي، او د ټولنې هر وګړی باید د ماشومانو د حقوقو پر رسولو کې خپل مسولیت ادا کړي، او دا مسولیت تر ټولو زیات خپل د ماشومانو پالونکو ته په تیر بیا میندو پلرونو ته د پولیو د پروګرام رضاکارانو ته د ټولنې مشرانو دینی عالمانو خوونکو او ستاسو په سیر رسنوي ته متوجه کیږي تر څو ټول ماشومان په ټاکلي وخت د اړتیا وړ واکسینونه واخلي.
ښاغلی ایوب وویل چې د پولیو بشپړ مخنیوي کې د رضاکارانو ونډه تر ټولو ډیره مهمه ده.
د پولیو د ناروغي د بشپړې لمنځورنې لپاره د پولیو د پروګرام د رضاکارانو ونډه ډیره اړینه ګڼل کیږي، ځکه چې همدا د ټولنې رضاکاران دي چې واکسینونه د ماشومانو تر کورونو رسوي او هغوی د دې لا علاج ناروغي په وړاندې خوندي کوي.
په ورته وخت کې د پلازمینې ځینې اوسیدونکي هم د پولیو د بشپړ مخنیوي لپاره په مشترکه همکاري ټینګار کوي. د کابل یو تن اوسیدونکی پاسون په دې اکلا آشنا رادیو ته خپل نظر داسې څرګندوي:
د پولیو د مخنیوي لپاره باید مشترک کار وکړو، او هیڅ کله دا مسولیت په روغتیایي مسولینو باندې چول سي، ځکه تر څو چې موږ همکاري ولدوی سره واکسیناتور یا روغتیایي کارمندان په یوازینی نشي کولای د ګوزن او یا همداسې نورې ناروغۍ له بین یوسي.
د افغانستان د زیاتره سیمو اوسیدونکو له هم د پولیو رضاکارانو سره لازم همکاري نستي، او په ځینو ځایونو کې د ناسمو تبلیغاتو په سبب خپل ماشومان د پولیو په وړاندې هم نه واکسینوي. دا معلولونکي ناروغۍ چې درملنه نه لري خو دوه څاڅکي واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند د پولیو ناروغۍ په وړاندې وقایه کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.